تاوی چیز او نشنوانده.
ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه. په موکې د دې ساعت تازه خبرونه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د درې افخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان د 19 کلنې لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالي به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شي. د افغانستان لوبډله په دې سیالۍ کې به دې سیالۍ کې توپ وهنه وکړه او په ټولو اورونو کې دا ټولو غاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې د 308 منډو هدف وټاکه. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ټرافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لارې چې د واورو د ورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله 13:00 بجې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانسته او له دواړو لوریو وسایط کولای شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټو رات په خبره وس د واوري ورېدل بند شوی، خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چاره مختبیي. د وزارت لټولو خلکو موټر چلونکو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتنه کړي چې د خپل خوندیتوب لپاره د دې لارې د تیرېدو پر مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، لا بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لاکونو ته پاملرنه وکړي. دا لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي اکثره وختونه په ژمي کې لنډې مودې لپاره تړل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیراو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره شي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا د ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سر مشریزه پسند کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خغلی ترامپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس اعدامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی و، ویل شوي چې په محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق لمخه چې افغانستان یې غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو یې غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي کړی دی. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لک تر لک 12 کارکونکي وژل شوې دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو چې د اسرائیل په بریدونو کې لک تر لک 15 کسان وژل شوې دي. د لبنان د بیړنۍ او چارو ادارې په یو بیان کې ویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام نه وخته پورې هڅې کولی چې خپل نور همکاران چې د نړیدلو ودانیو ترخاورو خښتو لاندې بند پاتې وو راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلی او هغه یې د دې هیواد پر دولتي روغتیايي مرکز یو وحشیانه برید بللی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیز کې پر مزا او دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لک تر لک دوه هوایي بریدونه هم کړي دي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی او ترامپ هغه د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر په فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسي له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دي. قدرمن اوریدونکو په دې خبري خبرونه کې مو زه فرشته صحاک هرکلی کوم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. د پکتیا کې په عام اثر کې د یو ځوان دامولو د خلکو ترمنځ ویره خپره کړه.
بالکل کسان راغلی وو د اسلامی عمارت لوړ پوری کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکسو ویډیو اجازه یې چته نارې کوله.
په میدان وردګو کې بزګران د مڼو د بازار نه نشوالی شکایت کوي.
د بازار پروس کله تاسو کله بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. اوسه وګوره په باغو کې هر سړی خرید کوي، دې له وجې چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب.
او په نورستان کې خلک د نوي سړک په جوړېدو خوشاله دي.
په دې باندې خرود کچرو د نور په خانه چې وسایل نو وکړه غشته.
په افغانستان کې د نړۍ او افغانستان په اړه د نور مطالبه هم په دې خبرونه کې شته. سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلی او وس هم پیل کوو په راپورونو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په پکتیا کې په محضر کې د یو کس پر اعدام ژوره اندېښنه ښودلې ده. د یاد دفتر ویان تازه په یو بیان کې ویلي په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه، غیر انساني او ناوړه چلند یا مجازاتو یو بڼه لري. په ورته وخت کې د دې اعدام یو شمېر عیني شاهدان وایي کڅ هم د خلکو ترمنځ یې ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک د اعدام لیدو لپاره راټول شوي وو. هممهاله د بشري نو یو شمیر فعالین بیا وایي په عام محضر کې د اعدام په ګډون هر ډول جسمی مجازات د بشري حقوقو خلاف عمل دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د یو کس اعدام د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا ډول اعدامونه د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه ده. د یاد دفتر ویان جرمی لورنس د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیو کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوې د اعدام له سزا سره د مخالفت په څرګندولو ویلي دا د ژوند کولو له بنسټیز حق سره په ټکر کې دي او د بېګناه خلکو د اعدامولو د نه منلو وړ خطر زیاتوي. نوموړي زیاته کړه
Public executions constitute a form of
په مازر کې د امونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سری ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستاني غړی دی خوندي شوی دي.
ښاغلی لورنس دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې په سمدستي ډول د نورو اعدامونو مخه ونیسي او د اعدام سزا د کارولو مخنیوي لپاره په چټکۍ سره عمل وکړي. جرمی لورنس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک په حواله د طالبانو لخوا په بیلابیلو تورونو د یو شمېر کسانو فزیکي مجازاتو ته په اشاره سره ویلي. ښاغلی تورک په عام محضر کې د جسمي مجازاتو د کارولو له امله سخت اندېښمن دی او جسمي مجازات د بشري حقوقو د نړیوال قانون نه مخې د شکنجه او بد چلند مخنیوي څخه ښکاره سرغړونه ده. دا اندېښنې او څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت سترې محکمې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي لوبغالي کې پر یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د دوی په وینا د قصاص حکم عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د دوی لخوا د اعدام شپږم مورد و. د دې اعدام یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم د خلکو ترمنځ یوه ویره خپره وه، خو بیا هم په زرګونه خلک ورغلي وو.
ډیر یو دی ویری حالت و، خو بیا هم بیروبار ډیر زیات و او زلګونه کسان راغلي وو. د اسلامي امارت لوړ پوړي کسان هم موجود وو. قاتل باندې درې ډزې وشوې او د عکس او ویډیو اجازه یې چاته نه ورکوله.
د بشري حقوقو یو شمیر فعالین په مازر کې د اعدام او نورو جسمي مجازاتو تطبیقول د بشري حقوقو خلاف عمل بولي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان مسؤل او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بسیار زیاد عمل ضد حقوق بشری است و عمل
لبد مرغداد بشری حقوقو ضد عمل دی او دا چې طالبان د پریکړه ته څنګه رسیږي او توران څنګه د خپل دفاع حق لري په اړه هیڅ رونتیا شتون نه لري. طالبان د دې ظالمانه مجازاتو تطبیق ډیری د خلکو د ډارولو لپاره د یو ننداري او سرکس په توګه کاروي.
تر دې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د دې هیواد د بشري حقوقو لپاره د یاد سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم په تیرو ورځو کې په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزا او د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلین ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان د دې موضوع په تایید سره په یو اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دا یې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې پر خبر رسونه ورست تر بلې زیاتېدونکي محدودیتونه د دوی لپاره کار یې ستونزمن کړی دی. په همدې اړه جزئیات لا به د سپوږمې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان IGSO د پنشن می په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسني حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلې، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسؤلو چارواکو چې په رسنیو دې بندیز نه لګوي، دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې د ویډیو او انځور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینۍ د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او دوی د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا تر سره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به یې هم پلی کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد میلیارډر ایلون ماسک په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره چې د هیواد یې له متحدو ایالاتونو سره هیڅ ډول مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري کتلې دي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري ناورو.
د راپورونو له مخې ایلن ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمېدو په نیت په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون پنجشنبې د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د نومبر په 11مه په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره څه باندې یو ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایرانی سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې وخت د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ دا غونډه نه ده تایید کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د یوې سرچینې له خولې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر هم له ماسک څخه غوښتنه وکړه چې متحده ایالات دې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران کې د سوداګرۍ چارې پیل کړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې چیرته دا خبرې شوې وي، دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا، ایکس او سپیس ایکس د څښتن ایلان ماسک د نفوذ بل نه خره. د راپور له مخې د نړۍ له مشرانو سره د ټرمپ په اکثرو ټلیفوني خبرو کې ښاغلی ماسک هم حاضر و. ټرمپ نوموړی د یوې نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکلی چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. ایلن ماسک په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د لوړ ذکاوت یا آی کیو لرونکو غړو څخه جوړ یو کوچنی حکومت ته اړتیا لري چې په لګښتونو کې د پام وړ کموالي لپاره په خپله خوښه 8 ساعته په اونۍ کې کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر سره د ایلن ماسک د کتنې راپور داسې مهال خپریږي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ایران ته په سفر کې پرون پنجشنبې له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلې دوسره ښایي د ډیموکراسۍ کړکۍ وتړل شي. ټرمپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته پرون پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانی ادارې په مهال واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د هغو راپورونو په اړه خبرداری ورکړی چې وایي تهران د غني شوي یورانیم ذخیره 80% ته لوړه کړې او د اټومي وسلې جوړولو ته چې 90% غني شوي یورانیم ته اړتیا لري نږدې شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خراغ لې. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالۍ په لړ کې نن د پاکستان د 19 کلن لوبډلې سره سیالي کوي. سیالي اوس هم روانه ده. په دې اړه زموږ ورزشي همکار ساحل بختیار ساحل را سره په خبرونه کې د ټلیفون په لیکه کې دی. ساحل سب خبرونه ته خراغ لې که د لوبې پاړه تازه جزئیات یې لوریدونکو سره شریکول غواړي مهرباني.
سلامونه مې ومنه. دغه لوبه چې د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده، افغانستان په کې لومړی توپ وهنه کړې ده. افغان لوبډلې د اټو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 306 منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته د 300 منډو هدف ورکړې. په دې لوبه کې فیصل خان د افغانستان لپاره سلیزه وهلې، 123 منډې کړې دي، او محبوب خان لوبډل مشر دی، هغه 450 منډې کړې وي. د پاکستان لوبډل دم غړی دو لوبغاړي للاس اور کړی دي، په 13 اورونو کې 126 منډي کړی دي، یعنی په 125 توپونو دوی ته 106 اتیا نور منډي په کار دي چې دغه سیالي وګټي.
ډیره زیاته مننه سایل صاحب، په راتلونکو خبرونو کې هم تازه جزئیات بل تاسو اورو.
مننه مننه.
قدرمن اوریدونکو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ. د میدان وردګو بزګران د مڼو د بازار د نشټوالي له کبله لستونزو سره مخ دي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي چې د سکهال د مڼو حاصل ته خوشاله وو، وست د بازار د نشټوالي لامل دوی لستونزو سره مخ دي. په همدې اړه د زبوند همکار راپور ته وکړي.
په میدان وردګو ولایت کې د مړو باغوانان د بازار د نشټوالي له کبله لستونزو سره مخ شوي دي. دی وایي چې سږکال د مړو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو د اقتصادي مشکلاتو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي نشټوالي له امله محصولات ته هیڅ بازار نه دی پیدا شوی. بزګران شکایت کوي چې خلک د پیسو د نشټوالي له کبله مړې نه اخلي، او د طالبانو د واکمنۍ وروسته نړیوال مارکیټونه تړل سوي چې د دې ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده.
بازار په تیر کال ته حاصلات ښه دي، خو او بازارونه خراب دي. په نظر پر اوس کال ته سکه بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته. تر اوسه مګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي، د لواجه چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، وسیلات خو وسکه
تجاران به داسې باید سړي نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي، پکې نو باید دولت دې ته داسې سړي خونه جوړي کی، او باید نور ملکونو سره تنه په پاکستان باندې موږ تاسو باید اکتفا ونه کو، باید موږ تاسو همسایه هیوادونو ته نور مڼه هم انتقال سي، تنه مڼه نه مون ته نور میوه هم باید نور هیوادونو ته لاړ شي ترڅو پورې بزګر دهقان ته یو جوړ سي.
د موږ باندې په څه کولو بوغه خو یاداته، خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سرک د خدای لپاره سرک په سر باندې مڼه خرڅو، د سرک په سر مڼه باندې داسې مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 50-70 روپۍ ورکو. دا غرور جن موږ ته باید دولت رو راجن یو زمينه مسايده کې غرور جن موږ ته خواغه و کې دا بازار پیدا کړي موږ مڼه نو موږ غریب خلک یو، بیچاره خلک یو.
د بزګرانو په وینا د خلکو د اقتصادي حالت خرابوالی او د پیسو نشټوالی یو بل عمده دلیل دی چې بازار ته د مړو غشتنه کمه سوي ده. دی وای ډیر ځوانان د بیکاری او غربت له وجې هر ورځ نورو هیوادونو ته پر غیر قانوني لارو او په قانوني لارو مهاجرت کوي، چې دغه چارې نور هم د دغه ولایت او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولي. د کرنې ریاست مسولین وایي د بزګرانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره نړیوال بازارونه عمومي. د دې په وینا کې نړیوال بازارونه پرانیستل سي او د افغانستان محصولات لکه مړې په نړیوالو مارکیټونو کې ځای پیدا کړي، نو دا کار به د بزګرانو د ژوند شرایطو ته پراختیا ورکړي او د بیکاری ستونزه به هم کم کړي. د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد ظاهر وایي
سکهال د مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي. د تیرو کالو په نسبت باندې د 25 نه تر 30 سلنه پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریتو غلجاتو حبوباتو په ټوله کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا خپل ځای دی. لکه پخوا موجود مارکیټ نه درلود، اوسک هم موږ د داسې یو مازلې سره مخ یو. په بار بار مو د موضوع د مقامات سره، د کرنې وزارت سره، د نورو زیداخلو ادارو سره شریکه کړي.
د میدان وردګو ولایت بزګران او کرنیز چارواکي په دې باور دي چې د مړو بازار نشټوالی، د اقتصادي ستونزو زیاتوالی او د نړیوالو مارکیټونو بندیدل د دې په ژوند کې لوی ستونزه رامنځته کړې ده. بزګران وای د دې مشکلاتو د حل لپاره حکومت ته اړتیا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره لارې پیدا کړي. د دې په خبره کې چیرې دغه ستونزه حل نسی، د بزګرانو لپاره به د محصولاتو خرابېدل او بیکاری دوام ولري.
د نورستان په ختیځ کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 10 کیلومتره نوی سرک جوړیږي. دغه سرک له چینار خوړ څخه پیلیږي او تر ځنګل باندې پورې غځول کیږي. چارې به یې د یو کال په موده کې بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 10 کیلومتره سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سرک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمان یې پوره کیږي او کلیو ته سرک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرې د دمنی د کلینا دا سرک پیل شوې ده. نو په دې خړ کې کشیر تجارت وغړي وشيږي تر جنگل بانڈی پوری نو واقع دیر سن سر مخ دی داخل گنال تھا نہ سرکشتا نہ پارکم سنتا ویشتا خود دیو بعد خرود کچر ہو دے نور پخوانے وسائل نہ بیکار آگشتا
د چینار خوړ وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیبی خو ورته سرک جوړیږي او لبل اړخه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته په دې برخه کې توجه وکړه. د سرک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شو.
د خلکو په وینا چې د سرک نشتون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 10 کیلومتره د نوی سرک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سرکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې ازادي میلمه خبرونه هم لرو، خو پامو کې په سر کې لنډو خبرونو ته. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په مازر کې د یو کس د ادامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر وایاند جیرمی لاورنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون پنجشنبه خپور کړی ویل شوي چې په مازر کې ادامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول ادامونه په خپل سري ډول او د ژوند له حق سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقوقو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان یې غړی دی خوندې شوې دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت وایي چې نن جمعه په خپل اکسپانه کې لیکلي دي دا لاره چې د واورو د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تېره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنوارد چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والی وینیامین کوندراتیف پر ټلګرام چینل وایي لیکلي دي چې د اوکراین په بریدونو کې د کریمسک او کراسنوار میسک سیمې په نښه شوې دي چې د هغه په خبره له مالی زیان پرته یې چا ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د آسترا په نوم ټلګرام چینل راپور ورکړی چې په بریت کې د کرمسک هوایی اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان د روغتیایی او د ژغورنې چارواکو په وینا د بیلبک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یوه برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزه په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ د ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه په پلازمینه لیما کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزه په څنډه کې وشي.
آزادی ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدس عبدالنوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا د لیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به با چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سمجه بس ارتو د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټ کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره نه وکړم شهرونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسوله بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات چې دا حالات لري مجبورې کې څوک پر ځال ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مرسته دی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توبو او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شې دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سوال ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي. ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړم نه پرې شو ولا دولسم ټولګي مې هلته وای بیا د کندهار د مالمین تراله ما چې بیا زراله او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې وو. سړی رجبونه پیادی اره لازای ماته خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زوري عمر تر کړی دی په کوټه کې تر کړی دی. اغه ملګری مې روسه پیادی اغه کوڅې مې پیادی د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ مکتب ته تلو شو ان زید بتلو. نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده. یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه. اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مخالجه کې ماته ویل بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی دغه مخاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ بیا سوالو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورانه سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درې سو کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده یو وخت د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې او سیالي لن کړې و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان یې وکړ چې تیږي راسي چې زه ورلم پر ګېټ نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاط لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بیرته راوېسته ول زه ورسه ما جر وګوره رادیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس رالی بیخي روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ولیکې چې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ ورته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زه ورارم کوټه جوړې ولیدله هغه سړي ولیدله ما په هر خبره نه ویو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله زه ساریانو ځوان ژغ درا دوه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شمه ما لپاره به خېډې خاطره لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مموول خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره مو ترام د شعر په خو باندې وځته خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه سدی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې کړی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه ام ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمه کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلمه نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونه راځي کوم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دي چې دوی دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایله
سعید کوم شعر هم هو اسمه ربانی
زبه یو دغه ته چې خو شوه غزل نو مستم مگر ما یو دغه ملکلې دي یو دوایم ملکلې د تاسو څنګه یو آزاد نظم دي نو چې تا خو شوه غوښه ته ددا به تا خوشاله کړم خوشاله یم
معنا نه زبه به لاغه زای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دي د 15 میاشتې په نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی سیم پر نصر کی بیاد سی لیکی
پر لونی سر کی من پر کتابون من تفسیره لیکی بیا می کلمونه شروع کړی دي بیا می ځنی مقاله ما هو چې استاد ما ته کڼور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلي دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او صغار اخبار بیا می پاکي او کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایه پر اساسي حالات کلمونه لیکله پر بیا می په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځنی مقاله ویل دي پر ځنی شخصیتونه باندې مقاله چاپ شوی دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي ما نه چاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل چې په مخ راغلي دي مخ مې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سیوی لکه ام مسلک دی ام شوق دی هم زرای معاش و نو دا خلاصین ور سره رب
بل او تروس پریمو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړی دی کتاب په شکل می منظور دی
بل اوس ما شو کتابونه چاپ سوي دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ سو د پیغل زړه په نامه دا لند ادبی ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ سوي بیا ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ سو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مې ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ سو او بل مې بیا کندهار مې متواتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او نو چراله مبه د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې متواته کار کړی غو چاپ کړی چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم غوښ ما په کتاب باندې خبري وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشار رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یوش مرګان شو نور استادان په ما په کتاب باندې وژغه د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د څور ښه خاطره ده
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه کې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولنه ټوټه کې د غیب سلیک مل تاریخ کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشل کوالټي په جره شرایط کې کار وکړي ما یوس نسی او دا څه نسی چې وایزنه ماجرم کار نسم کولای کډوال يم کار نسم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مقاله په سیالي کې درې نمبر ګیو تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه التراځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخي مرام ته ورسیږي
کله چې برته وطن ته راغله لا کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کینو کوي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان ماونیت ته وټاکل شوم زه په خیاس بل ډول ومه ځکه زما علاقه وه په خو او د زمانه رالم چې میدان تر عالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامل نکله هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات ته کینو کړه کور چې روانو مې راتلم دغه ته شرکتور ریاست ته ما ځو پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر په پاته و زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما ولیدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې د خبرونه پروډوسر برته ول داستاني کوم مشر کشیر نه ځای جار خبرې ته لاس منځل ستي کړی ستانه موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند فرض باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله ول چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شو مې نه وي بیا به غوس ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کې د استخبارو یو مجاور او اته بار داس ما په دې خاطر خنده ما ځم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروس بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل ته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم التمزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشاوه جاسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کېوله بیا به ځینې خلکو خندله وه د سپېڅلی که مړ شو څونه کارون څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو به بېکاره سی څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغونه توان طاقت لرم کولی سم ځکه د مطبوعاتو د مالمی مې تجربه وه او مطبوعات سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بی خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ. یو د شپول په نامه خپرونه وه چې کره کتنه وه. یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیکې مو ویله په دې کې ځینې تبصیرې وې دا شیان ویل کېدله. او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه. ډېر خلکو اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و. دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشېدل. تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یوندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه. نږدې څه چې بېخي دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخېره پیدا سوه. هغه کسان چې ما نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برۍ. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې. بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې. څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله. ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل سوه چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي. دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل سوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري درلوده. راډیو سره همکاري درلوده. د ځینو ټلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه. دې سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بلا خو مخکې تللی وم. دا بیا داسې و چې د دوچویلې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره را کړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه را تلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي. ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نسې. او بیا ته دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې بس زړه ښه کړي زړه مې را غونډ کړي رارسوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم. هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې. ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خپرونې وړاندې کړې. اغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مړ ریپورت راسته و. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې می د شو د مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زه نه یم. دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او هو بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمن کې پلار یې په څومره مکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچ پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله و ما ته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کیره خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسيوه شي د سيو د پلار دواوي وي او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمني او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته. خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوی چاپیریال در تا چنگ شکار سو چنگ زان و سر عادت کوی؟
اول چرا لما در سپل دول و ما اگر ما بخلقو تول خلقو چیر تلل یا چنگ و لاری ما ورطو زب مش پدر اولسیات بیاتو که نکلون لرو سرواس مطرم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در وو غرو در وو در ابو واوشتی ما ولزه در وو غرو در وو در ابو راوشتی یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلتور په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سجه په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخیه ورېدل نه و په ځینې وخت مو تراوه شي د کلی ور مرتاین ده نه المانی مو چې په افغانستان طرف له پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د المانی ژبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال قدر خو زه بیخي قسم شو راډیو ته تلم نو په ژبه سره خلاصې دی نو په دغه سیستم پوهېدم کرا مې ځانو سره یار کړي دغه اوس ځم د ژبې کورس ځم بس ته مې یار کړي ورسره سودا مې کوم سپورټ ځم مشکل اوس نه لرم کرا انسان چې مخې وچ انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 کال د 10 کال بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پرې کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 کال څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي وی دا نو مو اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځای نه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نشته کاستیو کوم سي دواړه پردی سوی کاستیو کوم سي دواړه پردی سوی د پردی په انګړ کې اختر نشته
تدارته وای چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامخ کیشی کومه داسې جالبه قصه لري
خوله دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم راته نه ویو دا خلکو خبره ته نه ویو دا د دې د صورت نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
صورت به چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کمه تکتل به موږ اوس تاسو پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سب د بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو دا بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلود ګر کړی کې نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې کلتور د هاس کلتور دی او بل د پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډیر مهمه مسایده ده کده لوب ده کده تحصیل مو کې ده کده لري خوشحالي مو کې ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي لوکه موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په تویر ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو په لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځین وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه خبره ده نو که چیرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم ته یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې موږ مالیه موږ په ډوډۍ پریران دي مالیه څومره امکانات موجود دي څومره خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نشي د ګورو په شونډه باندې مسکا خبره ده سمو له ګرد خو چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي ته چې خو کړه پلاړې مرده یې مور مړه دلته چې ګورې ونی ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چې ورته ګورم ټول چې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماړی راونړولې بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې د انقلاب کې ټول د غسوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه دی وطن څه وځي وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې پس لاغه چې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نه شي داخلېدلی دا وڅ ځي او راځي کار ته ځکه کور ته ځنورې نه شي کولای نو دا به غواره وبله چې زه کالته به پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه پښتانه سره و مې د المانی نه سوز د کولای ځکه زما ټول کار دی سره سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا به غواره وبله چې هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشي کوي بیا په لیکونو باختایم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سیب ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه احساس درنو ورېدونکو څخه پر نیم ساعت اوس به خبرو ته غوښمنې په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوندۍ وسی
شمستا پمینا ما ورتا ಸಂಗೀತ ಜೋರ್ದೇ